شي قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، اوري چې د افغانستان د سولې خبرې په قطر کې نن هم دوام کوي، او په همدې منځ کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پاکستان ته ځي چې په همدې ارتباط له پاکستاني چارواکو سره وشخي شي. تر دې او نورو موضوعاتو مخکې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال د افغانستان په اړه د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته ځي. ایران په خلیج کې یو بل تیل وړونکي بیړۍ نیولې ده، او ولسمشر ترامپ په امریکا کې وروستۍ حملې شیطاني اعمال بللې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د یو خصوصي تلویزیون د کارکونکو د سپرلی پر موټر برید غندلی، او ویلی دی چې پر رسنیو او ملکیانو حمله جنگی جرم دی. ښاغلی غنی دا خبره پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر پیری مایدون ویلی چې د ژورنالیستانو د ژغ د چوپولو حسیبه هغوی لا غشتلی کړي. د کابل د امنیت قمندانې ویان فردوس فرامرز تېره شپه د خورشید تلویزیون پر موټر د چاودنی لکبله د مرشوب لپاره اړه آزادی رادیو ته وویل
دو نفر شهیده، اینا عرب بودن، مربوط کارمنده خورشید.
دوی دو کسان شهیدان شوی، دوی د خورشید تلویزیون کارکونکي نه وو. څلور کسان ټپیاندي. په ټپیانو کې د خورشید تلویزیون درې کارکونکي شامل دي. د دې حملې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. تر دې مخکې طالبانو افغان رسنیو ته ګواښ کړی و چې که د دوی په خبره له حکومتي تبلیغاتو او د دوی پر ضد له خپرونو لاس وانخلي، بریدونه به پرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د خبرو لپاره نن دوشنبه اسلام آباد ته ځي. یو پاکستانی چارواکي آزادی رادیو ته ویلي چې له ویلز سره به یو امریکایي پلاوی هم مل وي. پاکستان ته د منځنۍ او جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز د دغه سفر زیات جزئیات نه دي روښانه شوي. ویلز داسې وخت اسلام آباد سفر کوي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په مشرۍ د امریکایي مرکچیانو او طالبانو اتم پړاو خبرې روانې دي. خلیل زاد د خبرو په لومړۍ ورځ ویلي و چې یوې ښې هوکړې ته چمتو دي، او طالبان هم نشي شي چې غواړي نهایي موافقه وشي. اروپایي ټولنې د افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې د پولیسو په بې طرفۍ ټینګار وکړ. دا خبره په افغانستان کې د دې ټولنې سفیر او د ماموریت رئیس پیری مایدون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. مایدون پرون د افغانستان په اجرایه ریاست کې د پولیسو د همغږۍ د بورډ په غونډه کې ګډون کړی و چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو امنیت د بحث یوه مهمه موضوع وه. مایدون ویلي چې پولیس باید خپل بې پرېتوب وساتي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی په دې غونډه کې ډاډ ورکړ چې پولیس به د انتخاباتو امنیت خوندي کړي او بې طرفه به پاتې شي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د میزان په شپږمه کیږي، خو د امنیت په اړه جدي اندېښنې شته. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. هند خپل کشمیر ته نور سرتیری واستول او زرګونو سیلانیانو ته امر وکړ چې له دې سیمې ووځي. په همدې حال کې پاکستان د امریکا له ولسمشر ډانلډ ترامپ څخه وغوښتل چې د کشمیر پر سر د اوږدې لانجې د حل کولو لپاره منځګړتوب وکړي. د پاکستان پولیسو پرون وویل چې هندي ځواکونو د دوو کشمیرونو ترمنځ د کنټرول کرښې له هغې غاړې ګولۍ ورویشتي چې له کبله د پاکستاني کشمیر د سرحدي کلیو په خلکو کې ویره او ترهه خپره شوې ده. په همدې حال کې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې پرون یک شنبه د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ په غونډه کې وویل چې هند په داسې حال کې په کشمیر کې د بې ثباتۍ د رامنځته کولو هڅه کوي چې پاکستان او نړیواله ټولنه د افغانستان د کړکیچ د حل کولو هلې ځلې کوي. د ایران د سپای پاسداران انقلابی ځواکونو پرون ویلي چې په فارس خلیج کې یو بهرنی تیلوړونکی بیړۍ نیولې ده. د سپا په اعلامیه کې راغلي چې د بیړۍ په قاچاق ځینو عربي هیوادونو ته تیل وړل. په بیړۍ کې 10 لک لیتره تیل بار و. اردا دولتي خبري اژانس د سپای پاسداران د چارواکو په حواله لیکلي چې دا تیلوړونکی بیړۍ د قضایي چارواکو په امر او همغږي نیول شوې ده. او د امریکا په اوهایو او ټکساس کې د 9 کسانو تر وژل کېدو وروسته د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د پیشي شیطانی کړنې بللی او امر یې کړی چې په ټولو فدرالي ادارو کې به د امریکا بیرغونه تر پنجشنبه پورې نیم ځوړند وي. هغه دا خبره په ټویټر کې لیکلې. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. د آزادي رادیو خپرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شئ او هم د آزادي رادیو مطالب زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ. آزادي رادیو ډاټ کام یا آزادي رادیو ډاټ اورګ زموږ د ویبپاڼې پته ده. 8:06 شوې. په خطر کې د طالبانو او امریکایانو خبرې نن په دریم ورځ دوام کوي. دوی په کومو مسئلو خبرې کوي؟
امریکایان دا وایي چې د اوربند خبره کوي که یا هغه سیمونه چې امریکایان وزي اوربند قائم کوي، خو طالبان اوس هم دا وایي چې هغه
د بلخ د څلورو ولسوالیو اوسیدونکو شکایت لري چې امنیتي ځواکونه د ناامنۍ مخه نه نیسي. په کونړ کې د خپلواکۍ د سلمي کالیزې په مناسبت غونډې ته دینی عالمانو او پوهانو وویل
راځئ چې د پردو فکر او مفکوره د ذهن نه وباسو. د مخریبو ګاونډیانو
د موسیقي ملي انستیتیوت د خپلواکۍ د سلیزې په ویاړ څلور ترانې جوړې کړې دي. د افغانستان مسالو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه هم کوو. د انصاف او رکو عزیزانو د مندلو لټه هم کوو. دا زموږ د دو اونیزو خپرونو موضوعات دي. رابشو لومړی موضوع ته. د خطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو خبرې نن په درېیم ورځ هم دوام کوي. د امریکایانو او طالبانو له اتم دور خبرو تمه ده چې دواړه لوري یوی نهایی موافقه ته ورسی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ویلی چې امریکا یو داسې ډیپلوماتیک حل لار غواړي چې په مټ یې ډاټ حاصل شي چې تر هغه بیا هیڅکله له افغانستانه برید نشي کولی. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
امریکا یو وار بیا د افغانستان مسلې ته د یوې ډیپلوماتیکي حل لارې په لټولو او له دغه هیواده د تروریستانو پر نه استفادې ټینګار وکړ. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون یک شنبه په استرالیا کې وو او هلته یې د افغانستان په اړه د امریکا د دریځ بیاواري یادونه وکړه. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ واضح کړ چې غواړي یو ډیپلوماتیک حل لار پیدا کړو چې په مټ یې موږ په دغه هیواد کې خپل منابع کم کړو او هم په یو وخت دا ډاډ حاصل شو چې افغانستان هیڅکله بیا په یو داسې ځای نه بدلیږي چې ترهګر ورنه پر امریکا بریټ تر سره کړای شي. Again becomes a platform where a terror can strike the United States. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خاغلی پومپیو د استرالیا په سیدنی کې د افغانستان په اړه د خپل هیواد دریز داسې وخت بیا یاد کړ چې له هغه ځایه زرګونه کیلومتره لري د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د خاص استازي زلمی خلیلزاد او ټیم یې له طالبانو سره په اتم پړاو خبرو بوختي. د خلیلزاد او طالبانو خبرې لشمبي پیل شوې او دا وار دواړه لوري یو تړون ته رسیدو هیله مندي کوي. دوحې ته د امریکا غاګي ورغلی خبري ایوب خاورین پرون ماخام ازادي رډيو ته ویل چې د طالبانو لوري د عبد الغني برادر او د امریکا لوري د زلمی خلیلزاد په مشرۍ په دوحه کې د یک شنبه ورځ غونډه د مازیګر په 15 بجو پیل او تر 8 بجو دوام وکړ. هغه ویل د طالبانو او امریکایانو خبري خورا مهمه ښکاری او دواړه لوري وایي چې خای تړون وکړي.
ډیپلوماټیک کلب د قطر د دولت رسمي مل مستونګه دلته مو پښتنه وکړه وای دا د یوې هفتې لپاره د دې غونډې لپاره آماده سوی ده، خو که امکان لري چې دا وغږېږي. خو دا ځل چې موږ داسې څومره اورو وایي نږدې شوي دي، نو عمومي تاثر دا ده چې دا به په دې راتلونکو څو ورځو کې د دې اونۍ په جریان کې به پای ته ورسېږي او ډېر امکان شته چې هوکړې ته هم ورسېږي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمي خلیلزاد شنبه په خپل ټویټر ویلي وو یوې ښې هوکړې ته چمتو یو او طالبانو هم ښکاره کړي چې غواړي هوکړه نهایي شي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل هین شنبه ټویټ کړی و چې که تړون نهایی شي بهرني پوځیان به وځي او له مخې به یې له افغان لوري سره خبرو ته لار خلاصه شي. د دوهې ناستې ته یو ورغلي خبریال او لیکوال سمی یوسفزي بیا یک شنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ لا هم ځینې مسایل نه دي هوار شوي او نشي ویلی چې حتما به تړون نهایی کیږي.
امریکایان دا وایي چې د اوربند خبره کوي که یا هغه سیمونه چې امریکایان وځي اوربند قائم کړي یا د امریکایانو د قواو د وتلو په صورت کې جګړې ته شدت ورنکړي. خو طالبان اوس هم دا وایي چې هغه عمومي جنگمندي خبره به موږ هغه وخت کې عملي کوو چې افغان حکومت سره د خبرو میکانیزم معلوم شي او یو څه پرمختګ وشي تر څو موږ مطمئن شو چې خبرونه یو څه جوړیږي. د خبرو نه وړاندې ډېر داسې خوشبیني رامنځته شوې وه چې دا ځل خبرې به نهایي، خو تر اوسه پورې سړی نشي ویلی چې د خبرونه به حتما یو نتیجه راوځي او په دغه دور کې نهایي کیږي.
د زلمي خلیلزاد په مشرۍ د امریکا مرکچی پلاوی د افغانستان د سولې او پخلاینې په تړاو له طالبانو سره شاوخوا نه میاشت رئیس څو وار لیدلی. خلیلزاد ټینګار کړی چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، له دغه هیواده د تروریزم نه استفاده، دایمي اوربند، بین الافغاني خبري او د سولې تړون ټول ورته مهم دي او موافقه باید په ټولو وشي، کنه په هیڅ شي موافقه نشي کېدای.
و هم اوریدل چې په قطر کې نن په درېیم ورځ هم د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه خبرې دوام کوي. ډېر افغانان دغو خبرو ته ډېر خوشبینه دي. عبدالحکیم جمالی د فرال بکوا ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته پرستولې پیغام کې لیکلي دي چې ډېر خوشبینه دی او هیله لري چې دا ځل د قطر مذاکرات بریالي شي. نظام الدین صافی له کونړ لیکي: طالبانو ته وایم چې د خدای لپاره نور جنگ پریږدئ، راځئ اوربند وکړي سور راتلونکي لوی اختر په امن او خوشي کې ولمنځو. تازه خان سمسور لنګرهار لیکي: زلمی خلیلزاد باید په دې پړاو خبرو کې ځان بریالی کړي. خیال محمد خیاط لګرمسیر څخه لیکي: د جنگ شکل اړخونه باید په دې اختر کې حداقل لس ورځې اوربند وکړي. جمعه ګل ظهیر لبادغیس لقادس ولسوالۍ څخه لیکي: وای هله د چی جنگ بس شي. غلام سرور د بیزوی لیکلی دی: دا ځل ډیره خوشبینی شته چې شکیل خوایبه اوربند وکړي او روخه به وکړي. خو د دې پڅنګ کې چې اکثره خلک خوشبینه دي چې سوله به وشي او اوربند به وشي، یو شمیر افغانان په دې اندېښمن دي چې که امریکایي ځواکونه له افغانستان ژر ووزي نو د افغانستان حالات به بیا ګډوډ شي او د نیوی ملسیزې په شان به په افغانستان کې د کورنۍ جګړې اوربل شي. افغانان له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو ګنګوسیو ویرولي او په دې باور دي چې د دغو ځواکونو له وتلو سره به ګډوډي پراخه او ناامني ډېره شي. په دې موضوع د خان محمد سین راپور واوري.
له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بحثونه او د 2014 میلادي کال د اندېښنو تکرار په داسې حال کې چې طالبان له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو بشپړ وتل سولې ته د رسیدو د لارې اساسي شرط ګڼي، خلک د نامنۍ په زیاتېدو او د کورنیو جګړو د بیا پیلېدو په اړه اندېښنې ښیي. د دې هېواد یو شمېر اوسېدونکي وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتو وروستیو خبرو اندېښمن کړي او نه پوهېږي چې هېواد یې په کوم لوري روان دی. سید اسدالله چې له سیاست سره کار نه لري او د کور لګښت د کالیو خرڅولو له لارې ګټي، د سولې د خبرو په ناسرګند راتلونکي اندېښمن دی. د په دې باور دی چې د بهرنیو ځواکونو له وتو سره به هېواد اویایمې لسیزې ته وګرځي او حتی که د سولې خبرې نتیجې ته هم ورسیږي، بیا هم دا ویره شته چې د بهرنیو ځواکونو په نشتوالي کې به هېواد له ناوړو پیښو سره مخ شي.
اسما سید اسدالله، باشنده ولایت.
زما نوم سیدالله دی، پلورونکی یم. د امنیت اندېښنه لرو که امریکایي ځواکونه ووزي او له طالبانو سره توافق وشي او یو ضمانت واخیستل شي چې نور به جنگ نه کوي شده، او که د روسیې په شان ووزي بیا به کورني جنگونه پیل شي او له بلې خوا به طالبان هم جنگ کوي که امریکا دلته ووسي شده.
ځینې بیا په دې خاطر چې د بهرنیو ځواکونو وتل به اوږدمهاله سوله راولي خوشبینه دي، خو وایي که د بهرنیانو وتل د جنګ اور تازه کړي په دې صورت کې له هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو ملاتړ نه کوي. فواد احمد د کابل ښار یو بل اوسیدونکی دی.
کرام چرته وای خپل نورو باسي کلاړ شي او چرته افغانستان خدای مت دټو ټول ته ورکی خپل خپودريږي دنه موږ ته ډېره خوي وړ کار دی او خدای.
له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بحث د طالبانو لخوا له افغان حکومت سره د سولې د خبرو د پایل اساسي شرط دی. طالبانو بیا بیا ویلي چې د دوی د خبرو لوری امریکا ده، او له افغانستان نه به د بهرنیو ځواکونو د مهالویش ټاکل د بین الافغاني خبرو پیل وي.
د بلخ ولایت اوسیدونکي په یو شمېر ولسوالیو کې د ناامنۍ او د طالب وسلوالو د حضور له زیاتېدو شکایت لري. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې اکثرا طالبان د بلخ او چاربولک ولسوالیو په مربوطاتو کې د مزار جوزجان لوی لارې ته راوځي. له مزار شریف څخه د ازادي راډیو د خبریال مجیب حبیب زی راپور واوري.
د بلخ ولایت اوسیدونکي په چهاربولک، چمتال، بلخ او شولګره ولسوالیو کې د طالبانو د حضور او د حملو له زیاتوالي شکایت کوي. د بلخ او چهاربولک ولسوالیو د مزار جوزجان د لوی لارې په اوږدو کې پرتې سیمې دي، او اوسیدونکي وایي چې له دوه اونیو راهیسې تر بل هر وخت زیات د طالب وسلوالو حملې پکې ډېرې شوې دي. د چهاربولک ولسوالیو اوسیدونکي محمد کریم ازادي راډیو ته وویل چې طالبان سربېره پر دې چې د سړک غاړې ماینونه ځای پر ځای کوي، د مزار جوزجان پر لوی لار د نفتي توکو د لېږد ټانکرې هم دروي او تیلې پر خلکو خرڅوي. شعیب د چمتال ولسوالۍ اوسیدونکی وایي چې حتی د ولسوالۍ ودانۍ ته څیرمه طالب وسلوال فعالیت لري او پر خلکو خپل رامنځته کړي قوانین او احکام پلي کوي، خو دولت تر دمه د یادو سیمو د امن کولو هڅه نه ده کړې او طالبان له خلکو سره زور او زیاتۍ ترسره کوي. هغه زیاته کړه د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل سره له دې چې د مزار جوزجان په لوی لار د پنځو امنیتي بیزونو له شتون خبر ورکوي، خو وایي چې بیا هم طالبان په دغه لار د شپې لخوا وسلوالې حملې ترسره کوي. په همدې حال کې د 209 شاین قروردو چارواکي وایي چې له یوې اونۍ راهیسې په بلخ، چمتال او چهاربولک ولسوالیو کې د شاهین ترنامه پوځي عملیات پیل کړي. د شاین قروردو ویاند حنیف رضایی وایي چې دغو عملیاتو کې 50 طالبان وژل شوي او دېرش نورې ټپیان دي. د رضایی په خبره چې شاهین عملیات په هوایي او هم په ځمکني توګه پر مخ ځي چې تر دمه افغان ځواکونو ته پکې تلفات نه دي اوښتي. 50 تنه طالبان وژل شوي او دېرش تنه نورې ټپیان دي. دغه عملیات په ګډه توګه دوام لري چې پکې کومانډو ځواکونه او همدارنګه هوایی ځواک ونډه لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادولو ده چې د تیرو پارلماني ټاکنو په دورشل کې هم چهاربولک او چمتال ولسوالۍ په یو وار شدید نام نه شوې، او اوس هم د شته نامنیو په دلیل د دغو سیمو خلک اندېښمن دي چې په ولسمشریزو ټاکنو کې لا ګډون بې برخې نه شي. موجب حبیب زی، مزار شریف.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا پوز داعش یا اسلامي دولت د لویدیز لپاره ګواښ کني، خو استخباراتي چارواکي له دې نظر سره موافق نه دي. په دې موضوع نیویارک ټایمز رسپانه لیکنه خبره کړې ده چې په کلولو د امریکا جګپوري پوځي او استخباراتي چارواکي په دې له یو بل سره شور اختلاف لري چې په افغانستان کې داعش لویدیز ته څومره خطر پېښولی شي. رسپانه وایي دا اختلاف په داسې حساس وخت کې دی چې د ترامپ حکومت په دې بحث کوي چې آیا امریکایي پوځیان د افغانستان له 18 کلنۍ جګړې وروسته په دې هیواد کې پاتې شي او که نه شي. نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې د امریکا د پوځ قمندانان په دې هیواد کې د داعش ستونزه د امریکا لپاره مخ په زیاتېدو بولي، او وایي چې دا ډله د متحدو ایالتونو په شمول په لویدیځو هیوادونو کې د حملو د هدایت کولو او تشویقولو وس لري. خو په واشنگتن کې استخباراتي چارواکي له دې نظر سره موافق نه دي او استدلال کوي چې داعش نړۍ ته د تروریزم د صدور توان نه لري. دوی باور لري چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله چې ځان ته د خراسان څانګه وایي یوه سیمه ییزه ستونزه ده او ګواښ یې د لویدیځ په پرتله طالبانو ته ډېر متوجه دی. ورځپاڼه په عین حال کې لیکي چې د پینټاګون او د امریکا د استخباراتو ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې د طالبانو د قوت او په افغانستان کې د دې ډلې د جګړې د اغیز پر سر اختلاف و. نیویارک ټایمز لیکي دا چې آیا په افغانستان کې تروریستي ضد ځواک وساتل شي او کنه د جګړې د راتلونکي په اړه د ترامپ د حکومت د داخلي بحثونو مرکزي موضوع ده. ورځپاڼې د افغانستان د ځانګړو پولیسو د قمندان برید جنرال احمد عزیز په قول ویلي چې د داعش ډلې بریدونه زیات شوي او دا ډله د خپرېدو په حال کې ده. د مې په میاشت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پر وزارت حملې ته اشاره کړې چې داعش مسؤلیت په غاړه واخیست. ګڼو نورو امریکایي او اروپایي ورځپاڼو د جولای په میاشت کې د 1.5 زر ملکي افغانانو د وژل کېدو او ژوبلېدو په اړه راپورونه او تبصرې خپرې کړې دي. ملګرو ملتو د شنبې په ورځ دا ارقام خپاره کړل او ویل چې د 2018 میلادي کال د مې له میاشتې راپه دېخوا افغان ملکیانو ته دومره مرشوبله نه وه اوښتې. واشنګټن پوست لیکلي افغانانو ته دومره زیاته مرجوبله له دې سره سره اوښتي چې د سولې هیلي ورکول کیږي. په دې موضوع مو په تیرو دوو ورځو کې ډیر څه لرل. د افغانستان په اړه بل موضوع د خیالي سرتیرو ده چې ملټري کام پرې راپور خپور کړی دی. ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان په اردو کې یو شمېر سرتیري په داسې حال کې خیالي ثابتېږي چې په دې هېواد کې د دولت وسلوالو مخالفانو حملې ډېرې کړې، ښوونځي بندېږي او په یو شمېر ولسوالیو کې خو حتی هیڅ نجلۍ ښوونځي ته نشي تللی. ملټري کام وایي دا هغه خبرې دي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص سرمفتش په درې میاشتني راپور کې بیان شوي او د پنجشنبې په ورځ کانګرس ته وړاندې شو. سات اته بجیا او 22 دقیقې شوې. ازادي رادیو اوري په کونړ کې د هیواد د خپلواکۍ د سلمي کالیزې د منځلو لپاره چمتووالی نیول شوې دي. دینی عالمانو او پوهان خلکو ته د دې ورځې د اهمیت په اړه معلومات ورکوي. پرون یک شنبه د کونړ په سید جمال الدین افغان پوهنتون کې په دې اړه غونډه جوړه شوې وه. دې غونډې ته د ازادي رادیو خبریال روح الله انوري ورغلی وو او دا راپور یې رسولی.
د تعلیم او تربیه پونزی استاد محمد رضا ظهیر ویل غازی امان الله خان او ملګرو یې په ډیرو سختو شرایطو کې له انګریزي ښکېلاک په 1919 میلادي کال کې ازادي واخستله. کله یرغلګرو او پردیو ازادي اخستل اتلان لري، نو ساتلو د پاره هم اتلانو ته اړتیا ده.
دا هیواد د نورو ډیرو اتلوالیو ترڅنګ د دې قهرمان دي چې خپل ازادي په تش لاس د وینو په بیا خپنر اخلي. ازادي کې اتل لري، ساتل یې بیا هم اتل غواړي. او که امان الله خان ته له ازادۍ وروسته سم درنښت ونه شو، دا د کلونو وروسته د امان پر ګدۍ ناست یو څوک دغه ارمانونه ورپوره کوي.
مولوی ضیاءالرحمن الایار وویل افغانان باید د دین، وطن، تاریخ او خپل هویت ساتلو کې سره متحد واوسي او دا یووالی یو اسلامي حکم دی.
دین، وطن، خاوره به مساتلی، د مشرانو تاریخ به مساتلی، د ګاونډیانو د دشمنانو سسیال او یا بتی مخکې تللی. هغه چاته وخت او ځای او مقور نه کو چې د افغانستان یو وګړي ته نقصان او ضرر او بدبختي ورسوي.
هغه ویل کله چې هم په افغانستان کې کوم چارواکي د هیواد د آبادۍ او د خلکو د سوکالۍ دپاره هڅې پیل کړي، پردیو او ګاونډیانو پرې د کفر او نورې ټاپې لګولي او خپل ولسونه یې ورپسې راپورته کړي، نو اوس افغان ولس ته په کار دي چې د نورو په خبرو دوکه نشي.
راځئ چې د پردو فکر او مفکوره د ذهن نه وباسو. د مخریبو ګاونډیانو، د لورو پرتو هیوادونو، تخریبکارانو تخریبي اعمال باید د ذهن نه وباسو او د خوږ افغانستان لپاره په اتفاق او وحدت باندې کار وکړو.
غونډې ته بېلابېلو دینی عالمانو د پوهنتون استادانو او دولتي چارواکو خپلې ویناوې واورولې او په خلکو یې غږ وکړ چې باید په هیواد کې د جګړو ختمولو، د سولې راوستلو او د یو آباد او پرمختللي افغانستان دپاره چې د غازی امان الله خان ستر ارمانو سره یو موټی شي. د استقلال سلمه کلیزه به د روانې لمریزې میاشتې په اته ویشتمه نیټه په ټول هیواد کې په پوره جوش او جذبه ولمانځل شي.
د افغانستان د موسیقي ملي انستیتیوت د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ څلور ترانې چمتو کړي دي. څوارلس ورځې وروسته د افغانستان د خپلواکۍ سلمه کلیزه ده. د افغانستان د موسیقي د ملي انستیتیوت مشر احمد سرمستوی دا سندری به د خلکو د هیواد پالنې او د یو بل د منلو حس لا پیاوړی کړي. په دې موضوع د واصل وصال راپور واوري.
هغه سلور سندرې چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په مناسبت د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ لخوا چمتو شوې دي، نن یې مخکتنه وشوه. دغه حماسي سندرې د سولې، خپلواکۍ، یووالي او د یو بل د منلو په هدف چمتو شوې دي چې د خپلواکۍ په مناسبت به په بېلابېلو غونډو او پروګرامونو کې وغږول شي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ رئیس احمد سرمست یک شنبه پورسته دغه سندرو د مخکتن مراسمو ته ویل چې دغه ویډیوي سندرې به په خلکو کې د هیواد پالنې حس لا پیاوړی کړي.
و امروز خوشحال هستیم چې در آستانه تجلیل از صدومین سالگرد
دی وای نن ډیر زیات خوشاله یو چې د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په ویاړ ستاسو په خدمت کې یو. او سلور هغه سندرې چې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ لخوا چمتو شوی او کولای شي چې د ټولنې په ویښتیا، د خپلواکۍ د حس د ژوندې کولو، فردي خپلواکۍ، د ماشومان او ښځو د حقونو په برخه کې مهم رول ولوبوي.
حقوق زن، حقوق طفل، کمینا میتونن در سایه استقلال در این وطن نهادی نشوند بازی کنند.
د دغه سندرو کمپوزونه د پښتو او دری ژبې د نوموتو سندرغاړو او کمپوزرانو ډاکټر صادق فطرت ناشناس، مرحوم محسور جمال، قمبر نوشاد او ارسن فهیم لخوا شوې دي. د ارکستر مشر او موسیقار ارسن فهیم په دړوایي
آهنګای دغه ساختیم، پارچای ساختیم چې د بیرون
د وای نور سندره او ټوټې می هم جوړې کړي چې افغانستان بهر هم وړاندې شوې دي. په دې وروستي کلونو کې چې انسټیټیوټ کوم پرمختګون لرل، هغه کا د زهره ارکستر دی، کا د ارکستر دا شان، کا د نړیوال سفرونو خبره ده. زموږ د خوانځې توانیدل چې د موسیقي لاره نړۍ ته د افغانستان یو مثبت تصویر وړاندې کړي. د دغه سندرو شعرونه د هیواد د دریو نامتو شاعرانو سلیمان لایق، عبدالغفور لیوال او ډاکټر سمی حامد لخوا پنځول شوی دي. په افغانستان کې ملي سندرې له پخوا څخه دود دي او زیات مینوال هم لري چې له ځینو سره اتڼ هم کیږي.
زمو شخل آزادی رادیو اوري. په اوهایو او ټکساس کې د نهویشت کسانو تر وشل کېدو وروسته د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د پیشي شیطانی کرنی بللې او امر کړی چې په ټولو فدرالي ادارو کې به د امریکا بیرغونه تر پنځشنبه پورې نیم ځوړند وي. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانک زیوګانی کوي.
په اوهایو او ټکساس کې د نهویشتو کسانو تر وژل کېدو وروسته د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د دواړه پیښې شیطانی کړنې بللې او امر کړی چې په ټولو فدرال ادارو کې د امریکا بیرغونه تر پنځشنبه راښکته شي. هغه دا خبره په ټوټر کړې. ترامپ په اوهایو او ټکساس کې د خلکو په مرګ ژوبلې خواشینی ښودلې او ویلي دي چې د او لومړی میرمن میلانیا ترامپ د ټولو هغو خلکو لپاره چې د ده په خبره له دې شیطانی او نه منونکي کاره زیانمن شوي دعاوې کوي. ترامپ په یو مخکیني ټویټ کې ویلي وو اف بی آی ایالتي او سیمه ییز پولیس د ټکساس په ایل سو او د اوهایو په ډیټن کې همکاري کوي او پولیسو پیښو ته د رسیدګي پرخه کې لمړني ګامونه اخیستي. د اوهایو په ډیټن کې د یکشنبه په ورځ یو وسلوال بریدګر د خپل خور په شمول نه کسان په ډزو ووژل او شپږ وشنوري ژوبل کړل. د ډیټن د پولیسو یو مسؤل مات کارپر د بریدګر او پیښې په اړه وویل بریدګر تلیرشت کلن کانر بیتس و یو سپین پوسته و د ډزو په پایله کې ټول نه وژل شوي کسان د اوریګن ناحیې په پنځم سړک کې و.
On around the street.
د ډیټن تر بریدونو دیار لساته مخکې د شپې په شاوخوا یو بجا د ټکساس په ایل پاسو کې هم یو بل بریدګر شل کسان وژل او شل نورې ټپیان کړل. برید د ایل پاسو په یو لوی پلورنځي کې وشو. د پاسو خار شپګلکو اتیا زر نفوس لري چې د ټکساس ایالت په لویدیس کې د مکسیکو پر پوله پروت دی او د هسپانوي ژبو امریکایانو یو لوی شمیر په دې خار کې ژوند کوي. یو ویشت کلن ځوان پیټریک کروسس تر دې پیښې وروسته ځان پولیسو ته تسلیم کړ او بندي دی. یو داسې سند چې ویل کېږي کروسس په انټرنیټ خپور کړی و له توکمپاله او نشنالیستو څرګندونو ډک ښکاري. په دې سند کې ویل شوي چې دا برید د هسپانوي توکمو لخوا د ټکساس د اشغال په ځواب شوی. د ټکساس والي ګریک اباټ ایل پاسو سیمې ته تللی او په دې اړه یې خبریالانو ته خبري وکړې. موږ د ټکساس د یووالي لپاره ژمن یو او هر هغه څه چې په وس مفوره وي د دې پیښې له قربانیانو سره مرسته کوو. له هغو خلکو هم مننه کوو چې لومړني ګامونه یې اخیستي. که څه هم برید ډېر لوی و خو هغوی وتوانېدل د بریدګر لخوا د ډېرو خلکو د زیانمنېدو مخه ونیسي. د مکسیکو جمهور رئیس اندریس مانویل په خپلو ټویټر پاڼه ویلي د پیښې په اړه خواشینی دی او مکسیکویان هم په قربانیانو کې شامل دي. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس